افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوید ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې اوري چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. دا چې په دې غونډه کې کومې فیصلې سوي دي په همدې خبری مجله کې درته وایو تر خبرونو وروسته. د دې سات مهم خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې وکړې. په لسګونو زره شیعه مسلمانانو د القدس د ورځې چې د بیت المقدس په نوم هم یادیږي په مناسبت د ایران، عراق او سوریې په مختلفو ښارونو کې د اسرائیل ضد لاریونونه ترسره کړل. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو چې د جی اوو په نوم یادیږي باید روسیې ته اجازه ورکړي چې د جی اتن په نوم له ډلې سره یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغانستان د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې وکړې. د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ازادۍ راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناتو نه ویشتو غړو او نورو لسو شریکانو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ تر څنګ د غراض ژمنه وکړه چې تر 2040 میلادي کال پورې به د دغو ځواکونو مالي ملاتړ وکړي. د ناتو عمومي منشي له غونډې مخکې خبریالانو ته اندو خبرو کې یو وار بیا وسله والو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني.
The Taliban must understand that they will not win on the battlefield.
طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی. موږ له دوی غواړو چې وسله کېږدي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته کښېني. ناتو دغه راز د وسله والو طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د موقت اوربند ملاتړ هم کړی دی. په بروکسل کې د نننۍ غونډې د نتیجې په اړه به وروسته له بروکسل څخه زموږ د له همکار احمد شیبر څخه نور جزئیات واورئ. افغانستان یو ورځ وروسته له هغې چې ولسمشر اشرف غني موقت اوربن اعلان کړل د څو خونړیو بریدونو شاهد و. په جلال آباد کې د ولسي جرګې د یوه غړي فریدون مومن پر کور په وسله وال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، درې تنه د پولیسو یو افسر او د یوه کور ښځه او مېړه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د لغمان په مرکز مهترلام کې بیا د چارواکو په وینا په یوه موټر سایکل کې د ځای په ځای شوي بم په چاودنه کې د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون 4 تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې نن پر یوه جمعه د وسله والو په برید کې 2 تنه مړه او 8 تنه ژوبل شول. د دغه برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او د جوزجان چارواکي هم پر یوې امنیتي پوستې د داعش د وسله والو په برید کې د 5 محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه بریدونه په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن وویل چې د موقتي اوربند په موده کې به چې پر وسله والو طالبانو حملې بندېږي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات لا سخت شي. نیکلسن نوول دغه اوربند چې ولسمشر اشرف غنی پرون د روژې له 28 نه د اختر تر 15 پورې اعلان کړ، ډیر مهم ځکه دی چې له دې مخکې داسې یو اوربند نه و اعلان شوی. طالبانو تر اوسه هغه ته ځواب نه دی ویلی. د نیکلسن په وینا نه پوهېږي چې طالبان به څه ډول پرېکړه وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په لسګونو زره شیعه مسلمانانو د القدس د ورځې چې د بیت المقدس په نوم هم یادیږي په مناسبت د ایران، عراق او سوریې په مختلفو ښارونو کې د اسرائیل ضد لاریونونه ترسره کړل. د دغو لاریونونو یو شمېر ګډونوالو یې د اسرائیل او د امریکا بیرغونه وسوځول او د دواړو هیوادونو پر ضد شعارونه ورکول. د القدس ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمیني لخوا له فلسطین سره د پیوستون او د اسرائیل پر ضد نومول شوې ده. د القدس یا بیت المقدس ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د امریکا لخوا د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو وروسته دې ښار ته د امریکا د سفارت د پرانستلو په وړاندې د اسرائیل پولو سره په غزه کې په اعتراضي مظاهرو کې چې له اخو ډبه ډکو په لسګونو فلسطینیان د اسرائیلي پوځیانو لخوا ووژل شول او په سلګونو نور هم ژوبل شول. ایران او ډېر نور اسلامي هیوادونه اسرائیل په رسمیت نه پیژني. د سوریه د یغانو تر کنټرول لاندې وسیمه کې د روسي د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لکتر لګه 18 کسان وژل شوی دي. د خبره د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې دفتر په لندن کې دی کړی او ویلي دي چې د سوریه په شمال لویدیځ ادلب کې د زردانه پر سیمه د تیرې ورځې په بریدونو کې په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې ښایي د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات شي ځکه د شاوخوا شپېتو ټپیانو وضعیت خطرناک دی. روسیه چې د ایران تر څنګ د اسد پیاوړې ملاتړې ده د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د یاغیانو پر ضد حملې پیل کړې دي. ادلب تر اوسه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د مقاومت د وروستي قوي سنګر په توګه پاتې دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو چې د جی او په نوم یادیږي باید روسیې ته بیرته اجازه ورکړي چې د جی اته په نوم له ډلې سره یو ځای شي. ترامپ دغه څرګندونې نن مخکې ته دی چې په کاناډا کې د دې ډلې درې ورځنۍ سرمشیزه پرانیستل شي کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د ترامپ د دې څرګندونو په اړه وویل چې روسیه د جی او له تشکیل پرته پر یو بل تشکیل غور کوي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپل خاور سره یو ځای کړه په جی اته کې د روسیې غړیتوب وزنډول شو. په پام کې ده چې د جی و د پرمختللو هیوادونو کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو فرانسې جرمني ایټالیا جاپان او بریتانیا مشران نن په کاناډا کې په سرمشریزه پیل کړي.
تاسو زادي رادیو ته ورجاست. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ورځنی غونډه پای ته ورسیده. په بل راپور کې اوري چې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې په افغانستان سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه بحث کیږي.
ثبات سیاسي اقتصادي امنیتي افغانستان حائز اهمیت است.
اجرائی رئیس عبدالله د جمهوری ریاست پر روان انتخاباتو کې د ځند کاندیداتوري احتمال رد نکړ. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنی چارو وزیر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ژمن پاتې سي. تر شپږمې بجو نور مسایل هم څېړو. د بلجیم په پلاتمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه شپه مخکې پای ته ورسیده. د دغه تړون مشرانو د افغان پوځیانو د ملاتړ او د سولې پروسې د پرمخ بیولو ترڅنګ پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې وکړې. په دې غونډه کې نورې کوم ژمنې او پریکړې سوي دي. احمد شیبر برته وایي چې د دې غونډې د څارلو لپاره په بروکسل کې دی.
سلی صاحب مننه. تر غونډې وروسته لکه څنګه چې تاسو ویل د ناتو د نه ویښړو هیوادو او د هغو هیوادونو دفاع وزیرانو چې د غوڅ ماتل د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري همدارس افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس خبري غونډې ته وویل چې قطر او عربي متحده اماراتو موافقه وکړه چې د غوڅ ماتل د ماموریت سره یو ځای شي چې له دې سره د ناتو په دې پوځي روزنیز ماموریت کې د برخوالو هیوادوالو هیوادونو شمیر یو څلوېشتو ته ورسید. جیمز ماتس ازادي راډیو ته په دې خبري غونډه کې څرګند کړه چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان او جنوب آسیا لپاره ښه مخته ځي او په افغانستان کې د پوینا بریدونه تر تیر کال کم شوي دي او د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د ثبات د هڅو لپاره بیا ژمنې شوي دي. او سالیس تر غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ هم خبرې وکړې. د وویل چې د ناتو متحدان او شریکان نه یوازې دا چې د غوڅ ماتړ ماموریت په اوسنی حالت کې ساتي بلکې دوی خپل ونډه پراخوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغان ځواکونو ورتیا زیاته شوې او اوس تهاجمي عملیات کوي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل چې په نننۍ غونډه کې موافقه وشوه چې افغان ځواکونو سره تر 2024 کال پورې مرستې ادامه پیدا کړي او په دې برخه کې به د ناتو د مشرانو په غونډه کې راتلونکې میاشت پر جزئیاتو موافقه وشي او مرستې به اعلان شي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل چې زموږ هدف دا دی چې افغان ځواکونه تقویه کړو او چې دوی پیاوړي شي سولې ته به هم شرایط مساعد شي. سالیس
شبر صاحب دا غونډه په داسل کې جوړیږي چې افغان ولسمشر په دې نږدې ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره د لنډمهاله اوربن اعلان کړی دی. د ناتو په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم ژمنې او خبرې وسوې.
د ولسمشر اشرف غنی د اوربند اعلان یو ډول کزو وایم په دې غونډه باندې یو ډول اسوره وغوړاو پرون د ناتو ممل چم دې ته اشاره وکړه او د دې ملاتړ وکړ د امریکا دایمي اساس په ناتو کې هم دا مسله یاد کړل او د دې حمایت وکړ نن ورځ هم د ناتو عمومي مشر وویل او پر طالبانو یې ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي تیر ورځ هم چې د ناتو عمومي مشر کوم خبري غونډې ته خبري کولې د ازادي رادیو په جواب کې دا خبره وکړل چې طالبان د وسلې کیشتي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي خو په مجموع کې د ناتو د دفاع وزیرانو او د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې کوم هیوادونه په افغانستان کې پوځیان لري د هغوی د دفاع وزیرانو د سولې پر مسلې خبرې نه دي کړې
ډیر مننه احمد شیبارو په بروکسل کې چې د ناتو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په اړه معلومات راکول دغه غونډه شیبه مخکې پای ته ورسیده دغه تړون مشرانو د افغان پوځیانو د ملاتړ او د سولې پروسې د پرمخ بیولو ترڅنګ پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې وکړې تب دسل کې چې د افغانستان او سیمې پر وضعیت د شنګهای د همکاري په سازمان کې هم بحث کیږي د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي پر اغیزناکو لارو چارو بحث او خبرې کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې سرمشریزه کې برخه لري وصل وصال له کابل نور حال راکوي
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې تمه د شنبه او یکشنبه پر ورځ د چین هیواد په سایلي ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی بحث کوي چې دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو دغه ناسته د افغانستان د سیاسي اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان یو ډېره عمده دنده د اسلامي دولت نومیډلې په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیاوړي کول دي رویټرز خبري اژانس د سینهوا د راپور له مخې لیکلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري سازمان لمړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړي توب لپاره هیله خوده لري. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ییز همکاري د سازمان سرونکو غړی دی د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې امله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریز نه دی لرلی له دې ډلې د سیاسي چارو کارپو بشیر پیژن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وایز مخستونځ چې نه یوه باندې د شنګهای لناستو ګټه پورته کړو د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړی دریز او سیاست نه لرل دي لدی عمل تل مختش لاس بیرته راګرځو او له هي سیمې ناستې کوم لاس تراوړنه نه لرو خغل بهجن وای کا د شنګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شتو امنیتی تهدیداتو او توریزم د منځړول لپاره عملی ګامونه واخلي نو د سیمې په امنیت او ثبات باندې پام وړ اغیز ولري وصل وصال ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تیر ځل په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي ښاغلی عبدالله په لندن کې په یوه مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته او زیاتوي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه احمد تکل نور جزئیات لري
اجرائیه رئیس عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ودرېږي او یا له خپلو سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې هغه دې پوښتنې ته چې آیا د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم اجرایه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه یې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي، خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سوله ییز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله تیر دوه انتخابات بلک توپیر یو ځل حامد کرزی او وروسته اشرف غنی ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاوه، خو غنی د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې و. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپل خوخه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسنی پوست ته ورته د اجرایه صدر اعظم په څیر یو څوکۍ ولري.
ومردل چې اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکي انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تیر وار غونډې د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. په نورستان کې پولیس وایي له تیرو دریو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له تیرو څو میاشتو ورته ویل کیږي چې د بایومیټریک پروسه پیلیږي چې ورسره به د دوی معاشونه هم پروسس سي. روحله انوري یو نور تفصیل.
د نورستان ولایت د اکثرو ولسوالیو ملي پولیسو د څلورمه میاشته چې معاشونه یې نه دي اخیستي. د نورګرام ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پولیسو ته د معاشونو نه رسیدو د ستونزې په اړه وویل.
تنخوا خو د درې میاشت د څلورم میاشت شروع دی نه مې دي اخیستی او بایومتریک دپاره دا موضوع درولی.
موږ هڅه وکړ چې په برګي مټال کامدیش منډول او دواب ولسوالیو کې پرتو پولیسو سره هم په یاد ستونزه خبرې وکړو، خو هغوی سره د تلیفون په وسیله په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د واما او وان ویګل ولسوالی او مرکز پارون پولیس بایومیټریک شوی او نور ټول له یادې پروسې پاتې دي او غوښتنه یې دا ده چې څومره زر کېدی شي باید ټول پولیس بایومیټریک شي او معاشونه ورکړل شي.
د نورستان هغه بعضې سیمې چې ډېر لرې پرتې علاقې دي هلته د پولیسو بایومیټریک نه دی شوی، لکه د کامدیش ولسوالۍ، برګ مټال ولسوالۍ، دواب او منډول ولسوالۍ او نورګرام ولسوالۍ هلته د پولیسو بایومیټریک نه دی شوی. تنها په مرکز واما او ویګل کې د پولیسو بایومیټریک شوی. غوښتنه مو دا ده چې دولت باید سهولت برابر کړي چې هغوی بایومیټریک شي. په ډېرو سختو شرایطو کې هغوی وظیفه هم اجرا کړي او معاش هم ورته میلاو نه شي، نو دا به نه انصاف.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خیالي پولیس، خیالي ښوونکي، خیالي معلولین او د دولت په هر برخه کې د خیالي کارکوونکو په نوم مسولینو معاشونه اخیستل. همدې خبرې اوسنی حکومت مجبور کړ چې ټولو کارکوونکو ته د بانک للارې معاشونه ورکړي او د بایومیټریک په وسیله خپل دفترونه او صفونه له خیالي کسانو خلاص کړي او د دولت بودیجه محفوظه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د دې لپاره چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه خوندي پاتې سي د موافقې پاتې غړي باید د ایران اقتصادي زیانونه جبران کړي. جواد ظریف دا خبرې په یو لیک کې کړې دي. نور له ملالۍ بشیر نه.
ټاکل سوی ده د جون په نهمه او لسمه نیټه د چین په ساحلي ښار قینګداو کې د شانګهای همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. په دې سازمان کې د چین او روسیې ترڅنګ قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او هندوستان غړیتوب لري. دا سازمان په رسمي توګه په 2001 کال کې جوړ شو چې تر دې مخکې ځینې غړي هیوادونه پر سرحدونو د ستونزو د حل او تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره سره راټول شوي وو،
د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې د امریکا د سرزوري تاکتیکونو د مخنیوي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د ایران د اقتصادي زیانونو د جبران کولو لپاره دی د نړۍ قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې سي. دا خبره ظریف په ویلي کې کړې چې د ده پر ټویټر پاڼه د پنجشنبې په ورځ خپور سو. جواد ظریف ویلي د موافقې د خوندیتوب لپاره حتمی ده چې د موافقې نور غړي هیوادونه دي د ایران هغه اقتصادي زیانونه جبران کړي چې له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر تهران د نورو بندیزونو لګولو په نتیجه کې ایران ته واوښتل. د ویلي چې ایران اوس ګوري د موافقې پاته غړي هیوادونه څه ډول هغه ګټې تضمینولای سي چې د موافقې په نتیجه کې باید د ایران خلک ورڅخه برخمن وي. جواد ظریف همداراز خبرداری ورکړی چې که ګټې خوندي نسي ایران حق لري چې له موافقې څخه د امریکا د وتلو په نتیجه کې اقدامات وکړي. د ظریف دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې یو شمیر شرکتونو اعلان کړی چې له ایرانه به ووځي که نه د سرغړونې په صورت کې به د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونه ډالر جریمه سي. هغه شرکتونه چې په بشپړه توګه یا نیمایي وتلو خبره یې کړې ده ټوټال، رینالټ، ریلایانس، الایانس، ډیزی بانک، دانسکی بانک، بی سی پی، مارسک او کی بی سی دي. د څېړونکو د اټکل له مخې د دغو شرکتونو د وتلو په صورت کې اقتصادي زیانونه تر میلیاردونو ډالرو رسیږي. یوازې د ایران د خامو تیلو بازار ته شاید د صادراتو او عوایدو په برخه کې له کال 10 میلیارد ډالر زیان ورسیږي. په لیک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د ده په وینا د واشنګټن د سرزوري تاکتیکونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په چین کې د جون په 9 او 10 نیټه د شانګهای همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه له ایران او منځنۍ آسیا سره پر اقتصادي اړیکو پراخولو متمرکزه ده. ایران د دغه سازمان ناظر هیواد دی. ویل کېږي د روسیې او چین د مشرانو په حضور کې شاید د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه هم خبرې وسي، خو د ایران اټومي موافقه د رسمي خبرو په اجنډا کې نه ده شامله. د چین ولسمشر شي جین پینګ به د سرمشریزې په څنډه کې له روحاني سره وویني.
دا هم ستاسو ځینې سیمیزونه چې د افغان بي سي شبکې د 1314 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولی دي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي د ناټو په دفتر کې د افغانستان په اړه زیاتې غونډې سوي خو ګټه یې چندانې نه ده کړې. محمد قاسم ځواک له هلمنده د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په کار ده د ښوونکو معاشونه لوړ سي ځکه چې په اوسني معاش د کور ګزاره ګرانه ده. محمد عارف محمدي له غزني حکومت باید کابل کندهار لوی لارې ته پام وکړي چې ناامني او ټکرونه پکې ډیر کیږي. او ګل زمان صادق له کونړ لیکلي چې د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان پر لپسې درې بریاوې. د کابل ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. د ګڼو نور اوریدونکو اسمیسونه هم راغلي خو په سیستم کې د ځینو ستونزو له کبله د دوی اسمیسونه سم نه لوستل کیږي. سنگاپور غواړي سش کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارد جوړ کړي. اسمت ساروان په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي.
سنگاپور غواړي چې د سش کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارد ثبت کړي. دا پرواز به چې 3:15 به وي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګره پیل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پای ته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وایي په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفې هوایی سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایی ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایروی ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 1:40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایی سفر کې به له 350-900 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 101 سپرلۍ ځایی شي. د سنگاپور هوایی شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایی شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز یې لغوه کړ.
آزادی خبری مجله اوری.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې واوري چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو اوسنۍ خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. په 1999 میلادي کال کې د قزاقستان، قرغیزستان، چین، روسیې او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت لپاره د شانګهای 15 په نوم یو توافق رامنځته شو چې وروسته د شانګهای همکاري په سازمان بدل شو. دغه سازمان نن په سیمه او ټوله نړۍ کې د پراخې کچې د پلانونو لیدلوری لري چې اقتصادي برخې تر نورو هغو ډیره قوي ده. تیر کال په دغه سازمان کې هندوستان او پاکستان هم د دایمي غړو په توګه شامل کړای شول. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوریدلی سئ.
ټاکل سوې ده د جون په نهمه او لسمه نیټه د چین په ساحلي ښار قینګداو کې د شانګهای همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. په دې سازمان کې د چین او روسیې ترڅنګ قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او هندوستان غړیتوب لري. دا سازمان په رسمي توګه په 2001 کال کې جوړ شو چې تر دې مخکې ځینې غړي هیوادونه پر سرحدونو د ستونزو د حل او تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره سره راټول شوي وو. خو وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل، په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ کمولو په خاطر دغه سازمان رسمي بڼه خپله کړه. په وروستیو کلونو کې دغه سازمان پر اقتصادي برخه ډیر تمرکز کړی، لکه د چین د یو کمربند یوې لارې چې پکې ترانزیتي مرکزونه هم رول لوبوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وویل چې په قینګداو کې د شانګهای همکاري سازمان غونډه به د یو کمربند یوې لارې پر جوړولو تمرکز کوي چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاته سي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د آسیا د برخې رئیس جانتن هیلمن له قول لیکلي چې هندوستان دې خبرې ته شایي خوشبیني ځکه څرګنده نه کړي چې په آسیا کې د نفوذ په برخه کې د چین یوازینی سیال دی او د دې سازمان له غړیو هیوادونو څخه یوازینی هیواد دی چې د یو کمربند یوې لارې نوښت له ملاتړ یې ډډه کړې ده. اسوسییټډ پریس د څېړونکو له قوله لیکلي د دې لامل شایي پر چین د هندوستان بې باوري هم وي، ځکه دوی د مالیا د لانجمن سیمې په خاطر په 1992 کال کې جګړه هم کړې ده او تیر کال د دواړو هیوادونو ځواکونه لس اونۍ د جګړې لومړۍ کرښې ته آماده وو. روسیه که څه هم لږ څه د یو کمربند یوې لارې نوښت منلی، خو دغه هیواد غواړي په سیمه کې د اروپایي آسیایي اقتصادي ټولنې رامنځته کولو سره خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. څېړونکي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم مسکو ته نږدې کېږي، ځکه نه غواړي په بشپړه توګه د چین تر نفوذ لاندې پاتې سي. ویل کېږي هندوستان به په امنیتي برخه کې پر خپل ګاونډي او د چین پر نږدې ملګري هیواد پاکستان ټینګار کوي چې د هغو سختریزو ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي چې په هندوستان او افغانستان کې حملې کوي. افغانستان په دغه غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبد العزيز خاطر زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته څنګه وهم او سلامونه او توام کارتون کو ته ورسره تر سلامه. داغه پیشنهاد چې افغانی صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده، او دا چې وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښي چې دا یو او کدي کله سره د اوربند د طالبانو سره هغه د اصل یې ښکار کې دا خبره چې در وسته وکړي او په تعالی دی چې طالبان یې هم پرته عملی کې په دالا سره د چې دا اوربند وسی نو به د مسلمانانو له ټول یې د افغانانو کې وخت ټول راتلم کې د صدر کم باندې چې دی یو لږ سره کوي او لږ لږ د تیرا ورونه معلومي شي. نو بیا موږ له ټول یې چې ان شاء الله ټول راتلم چې د خدای تعالی د سولې راولي د دې روزې په برکت وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه زابط زمان خبرې کوم د شګردری ولسوالۍ نه. اشرف غنی خو ډېر څه کار وکړ چې اوربند یې وکړ، خو باید چې ټرمپ هم وکړي چې طالبان هم کېدای شي اوربند وکړي چې ټرمپ اعلان وکړي. وسلام په احترام.
بله، ده هلمند ولایت د مدلی ولسوالۍ اوسېدونکی. پیغام دا و چې د روژې د احترام په خاطر که څوک احترام لري روژې ته او د خدای تعالی دی او حکم ته نو جنگ دی بس کی او کین نه لري خپل جنگو ته دی راما ور کړی دی نو تاسو کې دی خپل د دنیایي مفاد او ګټ ویني د اسلام پر مسلمانانو د وجلو د ختمېدا څخه دی دی لاس واخی چې اسلام ني او اسلام ته احترام لري د دې روژې مبارکي په خاطر د دې قران عظیم شان چې ولر دی روژې مبارکي نازل شوی د احترام په خاطر دی چې جنگ څخه د دنیاوی مفادات څخه دی استفاده نه کوي او جنگ څخه دی لاس نه وي کې تر څو افغانان او مسلمانان په خطر کې خوشحالي کې خپل ژوند تیر کړي نو هیڅ احترام نه لري نو الله تعالی چې رسنو او انتقام دې رژیم باندې کې دې خواخ یا دې به همیشه د غشتړي څو معنی ذلیل او شرمنده وي او همیشه دې مسلمان مولوی احمد د هلمند نزلي وصالي یو شګین
ستاسو پیغام ستاسو نظر دې
وسنی خبری مجله پای ته ورسیده دویمه ماشمنی خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه ووري